د حزقیال نبی کتاب یو دیرشم فصل د اشور سره د مصر پرتله کول. زمونږ د جلاوطنۍ د یولسم کال د درېیمې میاشتې په لومړۍ ورځ څښتن ماته وویل، ای فانی انسانه، د مصر پاچا فرعون او د هغه ټولو خلکو ته ووایه، څومره لوی یې ته، پرتله کړم تا له چا سره؟ نو اشورو په لبنان کې د صبر د ونې په شان چې لري داسې ښکلې سانګې چې کوي سیوری، داسې لوړه ونه چې رسي وریځو ته، لرلې دي ونې پرېمانه اوبه چې شي پرې غټه هغه، او وې ژورې اوبه چې شي پرې لوړه هغه، چې جاري کړل سیندونه هغو ژورو اوبو د ونې شاوخوا ته، او راوتلې وې ویالې د دې ونې څخه ټولو ونو د ځنګل ته. ریښو یې لرلې ډېرې اوبه، نو هغه لوړه شوه له ټولو ونو، څانګې یې ډېرې او اوږدې شولې. مرغانو جوړې کړلې ځالې د هغې په څانګو، او زیږول به بچي ټولو وحشي حیواناتو د هغې د څانګو لاندې. ټول لوی قومونه د نړۍ به اوسېدل د هغې د سیوري لاندې. څومره ښایسته وه هغه ونه، و ډېره لوړه او لرلې یې اوږدې څانګې، ځکه ریښې وې ځغلېدلې ښکته ډېرو اوبو ته. د خدای د باغ د صبر یوه ونه هم پرتله کېدای نه شوه هغې سره. د سروې یوې ونې نه لرلې داسې څانګې، او نه لرلې د چنار ونې داسې څانګې. داسې ښکلې نه وه د خدای د باغ هم یوه ونه. ما ښایسته کړې وه هغه په زیاتو څانګو باندې. بخیلي کوله په باغ عدن کې د خدای ټولو ونو د هغې سره. نو زه څښتن تعالی د مصر پاچا ته داسې وایم، په دې خاطر چې هغه ونه دومره لوړه شوه چې وریځو ته رسېدله، نو د خپل لوړوالي له امله مغروره شوه، نو ځکه هغه مې لاندې وغورځوله، او هغه مې د نورو قومونو یو واکمن ته تسلیم کړه، او هغه ورسره د هغې د بدکارۍ له مخې سخت چلند وکړ. بېرحمه پردیو خلکو هغه ونه ووهله، او هغه یې پرېښودله. د هغې ماتې شوې څانګې د دې وطن په هر غر او هرې درې کې پرتې وې. کوم قومونه چې د هغې د سیوري لاندې اوسېدل، نو هغوی هغه پرېښودله او لاړل. ټول مرغان د دې لوېدلې ونې په تنه باندې کېناستل، او ټول وحشي حیوانات د هغې په څانګو باندې ګرځېدل. نو له دې وروسته به هیڅ یوه ونه چې زیاتې اوبه هم ولري، هغه به هیڅکله د دې ونې په شان دومره لوړه نه شي چې وریځو ته ورسېږي، ځکه هغوی ټول زما د رضا سره سم فنا کېدونکي دي، او لکه د فاني انسانانو په شان بمري او د مړو دنیا ته به ورځي. څښتن تعالی داسې وایي، په کومه ورځ چې هغه ونه د مړو دنیا ته لاړه، نو ما د ځمکې لاندې اوبه پټې کړې چې ټوله نړۍ ویر وکړي، په دې خاطر چې هغه ونه مړه شوې ده. نو ما سندونه ودرول، او ما پرې نه ښودل چې د هغو ډېرې ویالې ورڅخه روانې شي. ما د لبنان په غرونو باندې تیاره راوستله، او د ځنګل ټولې ونې مې وچې کړې. کله چې ما هغه لاندې د مړو دنیا ته وروغورځوله، نو ما د هغې د لوېدلو په آواز قومونه له ویرې ولړزول. د عدن ټولې ونې او د لبنان ډېرې ښې ونې چې په اوبو باندې مړې شوې وې او لاندې د مړو دنیا ته تللې وې، هغوی د دې ونې په لوېدلو باندې تسلي وموندله. د صبر د ونې ملاتړ کوونکي چې د قومونو په منځ کې د هغې د سیوري لاندې اوسېدلي وو، هغوی هم ورسره د مړو دنیا ته لاړل. هغوی د هغو خلکو سره چې په جنګ کې وژل شوي وو یو ځای شول. ای فرعونه او ټولو خلکو، تاسو د هغې ونې په شان یئ. د عدن د باغ هیڅ یوه ونه نه شي کولی په عزت او لویۍ کې ستا سره سیالي وکړي، خو اوس به ته د عدن د ونو په شان د مړو دنیا ته وغورځول شي، او د بېدین او هغو خلکو سره به یو ځای کېږي چې په جنګ کې وژل شوي دي. ما څښتن تعالی داسې ویلي دي.